Radio.
نن جمعه ده د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 15مه. السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلو په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره. په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره کتلی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوریدلی سئ. د ناتو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو دیرشو هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسل کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړو وویل ناتو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي تر څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې شي. د ناتو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
عملیات پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلود. له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا بې زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلوولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي ویاند زیاته کړه چې په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له دوو اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمن سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوبې کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بل لوبه به د سې شنبه په ورځ د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2000 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورتي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د دیر شمنډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندستان د لکنو ښار په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سپدېدو د 115 شپېتو منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره درې ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې درې واړه یې بایللې دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه او درېیمه شلاوره لوبه به د شنبه او یکشنبه په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله من دی د امریکا ولسمشر به د می د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیواد د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وي چې د نازیزم پر ضد جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې ده. که څه هم دا زموږ کار نه دی که د امریکا ولسمشر دلته راسي موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په داسل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریې د کړکېچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلې دي. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 113 رای ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بند کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. پولیسو قهرجن مظاهرچیان هغه وخت په رابړي ګولۍ وویشتل او به یې ورباندې وشندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 12 کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 نجلۍ او یو 14 هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوی وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره یې له 2 انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
3 ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکی همکارانو کړو هغه دغه 3 ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 ځن وروسته بیرته خپلو سیمو ته په ستنېدو دي.
دته واپس کې د خپل کورو تر استانه شو، کورونه ټول سوی او خراب شوی دي او وز دلته پوسټې مزه پزې شوې دي او هر څومره راغله دي مو په دې راضي.
د خوست په ونې وښونځو کې د زدهکوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ دی غوته درو هي ورکو چې دی درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د ژوند پرنګونو کې د صابون له یوه هټیوال سره خبرې شوې.
دغه صابون د جذابیت لپاره دی، یعنی جل جذابۍ د مخ ګونجې وري ضد باکتریا دی او لکه بیوټي دی، یعنی ښکلا ورکوي مخ ته.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل شوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپل ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت لوجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23 نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو لاستازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ 13 شپه ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ د دریو کاندیدانو عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی و.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 24 ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د 4 شنبه په ورځ وځندید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوی معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2430 صندوقونو ده. 130 زره رایې چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو 102 زره رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بله تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دی چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300 زره رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23مه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل راپور مو اوریدی. د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تر 50 کلونو وروسته ځینې کورنۍ چې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې وې په ستنېدو دي. روح الله انوري یو کلی ته ورغلی او په دې اړه راپور لري.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوی کلی چې د ډیورن له فرضي کرخې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډیری کورونه او جماعتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پریښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته وویل:
زما نوم عجیم احمد عظیم دی. یو کور نه کړی او باس زما کور مثال خالی که زه بل کور له لوکي تړاو مثال دغه سون یو سخت یو یا مثال مال 2000 کرایه راکه، مال 5000 کرایه راکه، پاوې من غریب خلکو وسم نه کېده. دسې کور بم ګوت چې پاوې کې به یو 4-5 وخت نه تیراو، مثال زما مجبوری وه.
نوم افضل خان، منګ اورور د جنگ جګړو نه تلو او اوس به ته واپس کې د خپل کور ته راستانه شو. کورونه ټول سوي خراب شوې دي او اوس د پوسټې مزه په ځای شوې ده. هرڅه هم نه راغله ده، موږ په دې راضي یو.
دلته به چې په خوا په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشاله کېده، نن هغه سپیرې پرتې دي او ونې بوټي اکثره وچ شوي دي. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل: ناوپاسته هم د ناوې پر کلي لاره تللې ده. هلته پراته پولیس د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته نوافات درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي. په اسانۍ سره کولای شو، خو ډېر کم وخت کې کولای شو چې خپل پرسونل ته کومک، اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل: حکومت مو د مشکلاتو حل کولو لپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ، سو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنکي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایت کوي. د غروب سرونو کې زموږ سرحدي پوسټي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تضمین دی.
شاوخوا له 600 کورنۍ څخه یو څل ویختې خپل کورونو ته ستنې شوې او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
اوس به احمد شیبر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ څو چاپي خبرونو د دوه افغانانو کیسې راخیستې دي. یوې د هیواد دننه بې ځایه شوی او بلې له هیواده بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلومات خبرونې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایي تر جګړې وژونکې وي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف له خپلې کورنۍ سره اته کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانېده چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومانو په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کمپ کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تبدوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي د ککړې هوا له امله ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یوې هم اووه کلنۍ ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ښارونو هوا ډېره د اندېښنې وړ بللې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د یوې بیرته ستنول شوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي وویشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل شوې په یوه کرایي کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. د په 2013 کال کې خپل ماشومان او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستان وتښتي. ورځپاڼه لیکي نامنه یو طاهره مجبور کړه چې له خپلې کورنۍ سره په میدان وردګ کې خپل کور پریږدي او د ایران له لارې ترکیې ته مخه کړي. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او اووه کلنه لور وتوانېدل چې ترکیې ته لاړ شي، خو په خپله طاهره او یو شپږ کلنه لورې ایراني پولیسو له ترکیې سره پر پوله ونیول او افغانستان ته یې ولېږل. ورځپاڼه د طاهرې په وینا لیکي د لور جامې مې په اغزن سیم کې بندې شوې او په بیړه ونه توانېده چې د ترکیې خواته واوړي. طاهره وایي له خپلې کورنۍ څخه بیلتون ورته سخته دی او ډېره سخته لا دا ده چې له درې کلن زوی څخه چې تر هر چا مور ورته مهمه ده بېله شوې ده.
د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څراندوی ټیمونه فعال سوي چې له دې سره د چارواکو په خبره په ښوونځیو کې نظم هم زیات شوی دی. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري کړوړو او نظم کې خوالی راغلی دی. د پنځمې په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړي چې د سراندویانو د ټولې په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولې یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلوي تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تراشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او بل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمرخان کامران ول روان خوریس کال کې پیاوش مرخانځوی کې د ساراندوی ټولی فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پورې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې سرندیان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سرندیان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته را نشي.
په خوست کې دا مهال تر دننی ملک ډیر ماشومان، تنکی زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې دي او ته د سي چارې د خواوشا اته زره ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویې، نظم او زده کړو ته هڅوي.
په کینیا کې په یوه کنفرانس کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د پرتو ستونزو پر حل خبرې سوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور جزئیات له خاطر پردیس نوري.
د افریقا په کینیا هیواد کې د میندو د مړینې د پای ته رسیدو په اړه د یوې تازه څیړنې پایلې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کنفرانس کې تر ارزونې لاندې ونیول شوې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه څیړنه چې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق یا یو این اف پی ای او چانس هاپکنز پوهنتون لخوا ترسره شوې، پکې ویل شوي چې د میندو مړینه له دوی سره د تاوتریخوالي او کورنۍ ته د رسېدنې لپاره شاوخوا دوه سوه څلور شپېته میلیارد ډالر په راتلونکې یو پیړۍ کې ورته اړتیا ده. د وس لپاره دې هدف ترسره کولو ته یوازې دوه څلوېښت میلیارد ډالر موجود دي. د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت وزیر ډاکټر سیما سمر د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغانستان د میندو لپاره د نړۍ دوم بدترین هیواد دی. دا وایي د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د تعلیم او تربیې په ګډون د صحي خوړو برابرولو تر څنګ خلکو ته د عامه پوهاوي ورکړه هغه څه دي چې کولی شي په دې برخه کې رغنده رول لوبوي. د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د چانس هاپکنز پوهنتون د یو څېړنې په یو برخه کې ویل شوي چې د میندو د ولادت په وخت کې د مړینې د مخنیوي په خاطر یو سلو پنځلس میلیارد ډالره اړتیا ده. دغه پیسې به یو سلو شلو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل او د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده مصرف شي. د دغه پیسو رقم د نړۍ د شپږ څلوېښتو قیمتري نظامي الوتکو معادل دی. خو د دې رقم رښتینې معنی په عمل کې څه ده؟ څنګه کېدای شي چې په پنځه نوي ډالرو باندې یو افریقایي نجونې د سنت کېدو مخه ونیول شي او څنګه د کم عمر نجونو د واده مخه په شپږ سوه ډالر نیول کېدای شي؟ د ټولو پوښتنو ته د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق رئیس کوفی کوامي داسې ځواب وایي. کورنۍ، مشران، دینی عالمان باید په دې اړه معلومات ولري او له دې غورځنګ څخه باید ملاتړ وکړي تر څو موږ دې حالت ته ورسیږو چې کم عمر نجونې واده نه شي. په نایبیری کې د غونډې ګډونوال که څه هم د میندو د تاوتریخوالي مړینې په برخه کې پانګونه مهمه بولي خو پورتنیو پیسو د مصرف په اړه اندېښنه لري. په دې ناسته کې له افغانستان څخه تللې ګډونواله ملکه شهید: دا وی په دوو برخو کې اندېښنه لرو. یوه دا چې دغه بودیجه څه ډول او په کومو لارو مصرف کیږي او بله دا چې د دې ټولو پروژو تطبیق په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې څنګه کیږي. له بلې خوا غونډې ته راغلي نړیوال شرکتونه لکه ورلد ویژن، فورد، چانس اند چانس ژمنې کوي چې تر راتلونکي لسو کلونو پورې به دې هدف ته د رسېدو لپاره اته میلیارده ډالره برابروي.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هیواد بنګلادیش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پر سوي تشدد متمرکز کړي دي. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له اوله کو دیرش زرو زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیواله محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شو څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري استلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپږ لکو او یو میلیون ترمنځ د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنګلادیش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګلادیش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بنسودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلادیش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلادیش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالې میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلادیش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسیې څو دا خبرې یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. ینس سټولټنبرګ دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې کړې دي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیرش منډو په توپیر وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډز ووژل او 3 نور ټپیان کړل.
دا ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می سردار ولی دی او د خنداری صابون کار کو چې په خندار کې جوړیږي. خپل وطنې تولید دی. اته قسمه صابون دی، ته خصوصیت لري جلدی صابون دی د مخ د پاره.
تاسو چې وایي چې مثال دغه ستونزه یا دغه د پوستکي ناروغي ورسره حقيقي دا کاری کړی دی
او ان شاء الله نتیجه ورکړي. سل په سلو کې ورکړي نتیجه ورکړي. ډیرو خلکو کې نتیجه نه ورکړي. دا دومره خارجي عربي لکه ټول تر کاناډا امریکا پورې زی هر چا نتیجه لیدلې ده. یو خودسی لګوي چې الله یو نکنه پیر بابا بچو کینو باځه خلکې چې خنسي ور سره غبیله خبره خو ان شاء الله سل په سلو کې نتیجه ورکړي. طبي شه د هیڅ جانبي عوارض نه لري.
دغه صابون نه کراته چې مثال دا دغه صابون د سل لپاره دی، هغه د سل لپاره دی، دا ترقم صابون نه کله ګرته تشریح کړي.
دغه څو صابون مې تاسو تشریح کوم لګوس مثال دغه صابون د جذابیت لپاره دی. یعنی جل جذابي د مخ ګونجي وري ضد باکتریا دی او لکه بیوټي دی، یعنی خلا ورکي مخ ته. ام دسی لګ مثال دا مرطوب کننده دی د جلد خوش د پاره لکه نازک جلد پاره هغه مرطوب سازي. مثال کوم جلد په یخنۍ کې چوي خرابي کې خشکي کې یا په ګرمۍ کې دوه موسم ته لکه دا صابون جوړل. یا دسی به مثال دریم قسم لکه دا د انار په نوم باندې صابون دی لکه د ځواني دانه کو د پاره یا د مخ د غوړ یعنی چربي ته ورته وای. نو ام دسی هر یو صابون خپل خپل خصوصیت لري.
څنګه د خلک یخ کنه
او ډیر علاقه ور سره خلک لري. بازي خلک علاقه لري خو واسي ورده نست دې خو به مدل د موږ د ډیر د بزنس مینان دغه مثال چین د نمایښ لپاره ویسي. مثال جنوبی آسیایی هیوادونو ته مثال منځنۍ آسیا ته هم تر خارج کاناډا امریکا پورې یعنی ډیرو خلکو مونږ نمبر یې واخیستلی.
ولې دومره قیمت خرڅوي؟
نتیجه یې ورکړې قیمت نه دی خو پاغه خپل د نورو دغو په حساب کې دا چې د قیمت ښکاري یعنی خلکو ته به قیمت ښکاري خو که سړی نتیجې ته وګورې دا ډېر ارزان.
مثال یو بل صابن شل پنځوس روپۍ ښار کې خرڅوي که نه، نو تاسې مو ویل ډېر خلک دې وس نه لري، څنګه یو صابن دوه نیم سوه افغانۍ واخلي؟
او هغې ځي جلدي ډاکټرانو ته مثال دسې نور نور شین استعمالي هغې دپاره وسي که هغې وس وګورې نو باید دا د هغې په وس کې بیا ډېر ارزان. بل خبره دا ده فرض مثال یو سړی د ځواني دانه کې لري مخ غوړ لري ډېر جلدي ډاکټران د تلي پیسې لګېدلي دي لکه نه دي خسوي، موږ دغه یو دانه صابون ورکو انشاءالله یو یې کافي دی جوړ شوي نو ځکه ورسره د خلکو علاقه هم زیاته شوې ده.
اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه